آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د خل خانم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د برنو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني مننه کړې چې د جولای په ومان او اتمه نیټه د بین الافغاني مذاکراتو کانفرنس جوړ کړي. د زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکل دي چې دغه کانفرنس کې دغه خبرې اترې د سولې چوکاټ د څلورو برخو یو بنیادي برخه ده او د افغانستان د سولې پروسه پر مخ وړلو په لور یو مهم ګام دی. طالبان وایي چې د افغان هیات سره به د بهرنیو هیوادونو بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش د اعلان وروسته مذاکرات پیل سي، خو زیاتوي چې د کابل د ادارې سره د حکومت په صفت خبره نه کوي. طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین په خپل ټویټر لیکل دي چې کله چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سو، بیا به له افغاني جهتونو سره مذاکرات شروع کیږي، خو د کابل د ادارې سره به د حکومت په هیڅ خبرې نه کیږي. بلې خوا د افغان حکومت د سولې د چارو د پاره د جمهور رئیس غنی د دفتر پخوانی رئیس په مشرۍ نوې وزارت اعلان کړی دی. د سولې عالی شورا چې له کلونو راهیسې د طالبانو سره د سولې هڅې کوي وایي تر اوسه لا په دې پرېکړه نه ده سوي چې دغه شورا به د سولې د وزارت سره ګډ کار کوي او که په دغه وزارت کې به مدغمه کیږي. د سولې د عالی شورا ویاند غفور جاوید په دې اعلان خوشي څرګنده کړي او داسې وویل
د سولې وزارت جوړیدل دا د سولې لپاره د افغان دولت او د افغانستان د حکومت اراده څرګندوي، دا چې د سولې شورا او دغه وزارت به ګډ کار کوي یا به په یو بل کې مدغم کیږي په دې اړه باندې لا تر اوسه پرېکړه نه ده شوې.
ایران د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د غنی سوو یورانیمو کچه له هغه حد اوښتي چې د نړۍ د قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال په اټومي تړون کې تعین شوی و. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بارنو چارو د وزیر جواد ظریف لکول ویلي چې پرونی تایید کړه چې د 200 کیلوګرام حد څخه ایران اوښتي دي. اسرائیل په اروپایي هیوادونو ټینګار کړی دی چې پر ایران دی بندیز ولګوي او روسیه بیا افغان سرګند کړی دی او ویل دي چې د ایران د عمل د امریکا د فشار له وجې کړی. ملګرو ملتونو ویل دي چې ایران باید خامخا په موافقه کې په خپل کړی ژمنو ټینګ پاتې وي. واشنگتن له ایران سره له سیوی اټومي تړونونه وتلی او پر دې هیواد یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي. تهران یې تورن کړی چې د اټومي وسلو د تولید لټه کوي، خو تهران دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو هدفونو لپاره دی. د آلمان د ژغورنې د یوې بیړۍ د هغې کپتانې په ملاتړ زرګونو خلکو په مظاهرو لاس پورې کړی دي چې د ایټالیا ساحلي اوبو ته د داخلېدو په باب د هغه ملک د مقاماتو د امر نه سرغړونه کړې ده. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دغه کیپټانه کارولا رکټی د یک شنبه دروازې نه را پدی خو په کور کې نظر بند شوی، ځکه چې دا غي د ژغورنې بیړۍ چې هغه ماجر پکې سپاره وو چې د مدیترانې په وو کې بند پاتې شو او هغه ورته نجات ورکړی وو د ایټالیا ساحل ته ورسول. دغه مهاجر د لیبیا نه را روان شو او د دې هڅه کوله چې د مدیترانې لاره ځان اروپا ته ورسوي. دغه مهاجر د جون د میاشتې 12 نیټې راهیسې په بهر کې بند پاتې وو، ځکه چې ډېرو اروپایي ملکونو د هغوی د منلو نه انکار وکړ. د چهارشنبې په ورځ دغه کیپټانې کارولا رکټی د ایټالیې د ساحلي مقاماتو د اخترونو پروا ونه کړه او ځان یې د ایټالیې لامپیدوسا ساحل ته ورسوه.
د سعودي عربستان ټلویزیون العربیا راپورټ ورکړی دی چې په یمن کې حوثي اغیانو د سعودي عربستان په یو هوایي ډګر باندې برید کړی، 15 تنه زخمي شوي دي. حوثیانو په دې وروستیو کې په سعودي عربستان کې بریدونه زیات کړي دي. د حوثیانو یو ټلویزیون المصره د دغې ډلې د ویان لکول ویل دي چې هغوی په سعودي عربستان کې لوی عملیات کړي دي. د مالی امنیتي ځواکونو ویل دي چې د دوشنبه په ورځ وسلوالو کسانو په یو کلی برید کړی دي او لږ تر لږه 30 ملکیان یې وژلي دي. د ګاونډي ښار ګوټي ښاروال اژانس فرانس پریس ته وویل چې د یک شنبه په شپه په درو کلو وسلوالو کسانو برید وکړ او 30 ملکي کسان یې وژلي دي. د مالیه د امنیتي ځواکونو ته نږدې یو سرچینې هم د مړو شوو کسانو دغه شمیر تایید کړی دی. پاکستان حکومت پرون دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د تورخم بندر به د راتلونکي اګست د میاشتې څخه 24 ساعته پرانستی وي. پاکستاني مقاماتو دغه اقدام ښه خبر بلل دي او ویلي دي چې هدف یې د دواړخیزو تجارتي فعالیتونو اسانتیا ده. که څه هم پاکستان پخوا د تورخم بندر په 24 ساعته کې په پرانیستو ټینګار کړی و، خو دغه وروستی تصمیم اسلام آباد ته د اشرف غنی د سفر وروسته شوی. دا خبره
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای
.com. السلام علیکم. تاسو خبرونه واوریدل. زه نظرانه یوسف سیدر ته د دې وخت رپورټونه وړاندې کوم. د ټاکنو د خپلواک کمیسن چارواکي د افغان حکومت تر ولکې بهر ولسوالیو کې د ټاکنو تر سره کېدل به د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. دغه کمیسن رئیس وایي امنیتي ارګانونو ورته دغه سي ولسوالیو یو لیست سپارلې ده. اکرام شینواری رپورټ را لګلې.
قسم د ټاکنو خپلواک کمیسن چارواکو دا نه په ډاګه کړی چې په سو ولسوالیو کې به د روان 1499 لمریز کال د تلې په شپږمه د جمهوریت سره ټاکنې ونشي، خو په افغانستان کې داسې ولسوالۍ چې ولسوالان د خپل سیمو بهر په نورو سیمو او یا هم د ولایتونو په مرکزونو کې د خپل ولسوالیو چارې پر مخ وړي شمیرې له 500 اوړي. د دغه شمیر سربیره یو شمیر نورې ولسوالۍ هم شته چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی وایي چې د کمیسیون به د افغانستان د امنیتي ارګانونو د ترتیب شوي لیست له مخې په دغه هیواد کې د جمهوریت سره ټاکنې وکړي. میرمن نورستانی ویل چې هسې هم د افغان حکومت له ولکې بهر ولسوالیو کې د ټاکنو د څارونکو د نشتون له امله د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې راتلی شي. زمونږ
کمې ولسوالۍ چې موږ ته لی هغه شوی دی راکړه شوی دی هغه امنیتی ارګانونو سروي کړی دی، یعنی موږ ته ډاډ راکړی چې موږ دغه ولسوالیو امنیت نه شونی ولای. کومګه په یو ولسوالۍ کې یا په یو محل کې رڼی ټاکنې تر سره نه شوکړلای اول ته مشکل ولرو، نو دا چې الته درغلې وشي دی هغه نه خالته نه کول د ټاکنو ډیره خبره ده، ځکه چې الته خو به دغه نه بیا حقدار ته نه رسیږي نو درغلې پکې وي او د هغه سیتونو او د هغه حلونو د امن ډاټ مونږ ته نه راکړ شوی. که د امن ډاټ راکړ شوی وای خو مونږ هلته ټاکنې کولی او و به ام کو چې امن اوسي. مونږ ته هغه نهاد ځایونه چې مشکل لري امنیتي هغه مونږ ته په ګوته شوي دي.
د افغانستان د جمهوریت سره د ټاکنو لپاره لا تر اوسه په رسمي ډول د رای چونې د مرکزونو شمېر نه دی اعلان شوی. تیر لمریز کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې خلکو په 3 ولایتونو کې شاوخوا 15,000 رای چونو مرکزونو کې خپلې رای وکارولې. په کابل او اکثر ولایتونو کې تلې پاتې شتمه او نه شتمه د ټاکنو په ورځو کې ډیرو رای ورکوونکو د رای چونې په مرکزونو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د نمونو د ترتیب شوي لیست څخه شکایت درلود او ویلي چې یې نمونه غلط لیکل شوي وو او یا یې نمونه د یو مرکز پر ځای بل مرکز ته استول شوي وو. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون واکه هم دا سونه منی او وای چې په دې برخه کې درې میاشې کار کړي او تر دې یې نمونه اصلاح کړي او دا سونه اوس حل شوې ده. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او کمشنر اورنګزی وای چې د جمهوریت سره د روان ټاکنو تقویتی نوم لیکنې د بهیر پر مهال هم د دې سونه د حوالې لپاره کار شوې ده.
د دې په جریان کې چې دوی تقویتی ثبتنام کوي، دوی په عین حال کې هغه خپل نمونه هم باید په لیست کې وګوري د تسهید لپاره، یا مثلا که اوکس غواړي چې دیو مرکز نه بل مرکز ته انتقال شي نو د هغه لپاره بیا غوې الته فورمې مشخصې فورمې لري هغه خانه پوری کوي چې کوي ګوري کلست کې نوم نو بل سټیکر ورته وایي په هغه مرکز کې دوی نوم راجستر کوي او د انتخاباتو په ورځ باندې به دوی نوم په هغه مشخص مرکز کې چې دوی الته مراجعه کړي دا الته به دوی نوم هم وي. او
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د روانو ټاکنو لپاره د تقویتی نوم لیکنې بهیر د روان لمریز کال 1499 د خبرګون پاتلاسمو پیل شوو چې د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت پرته په 3 ولایتونو کې پاتې ورسید. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غزنی په ولایت کې دا بهیر تر روان شنبه سره ورځې پورې غزولې دي. په غزنی کې تیر کال د ولسی جرګې ټاکنو لپاره نوملیکنه نه واشوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی چې د تقویتی نوملیکنې د بهیر په ترڅ کې تر تیرې ونی پورې شاوخوا 2,500 کسانو خپل نمونه ثبت کړي دي. د دې شمیر سربیره د ولسی جرګې ټاکنو پر مهال هم 8.5 میلیون کسانو د رای ورکونکو په توګه خپل نمونه ثبت کړي وو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د ایران د بهرنو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ویل چې هیواد به د خبرو کولو لپاره د امریکا د فشار لاندې ایران شي. نور حال په دې رپورت کې د تاجمن اوري.
دا ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن دوشنبه په یو وینا کې چې د ایران د دولتي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خبرېدله وویل چې ایران تل دا فشار پر وړاندې مقاومت کړی.
چرا که ما در برابر فشار
کله فشار نه منو، خو که څوک زمونږ درناوی کوي نو په بدل کې به له درناوی څخه خبرخمن وي. مونږ بنړی دې ته مجبور کړو چې لمونږ سره یوازې په درناوی خبرې وکړي او هیڅ کله ایرانیان ونه ګواښوي.
ظریف دا خبره په داسې محل کړې ده چې د امریکا د سنا غړو د جمعې په ورځ د یو تعدیل په اړه رای واچولې. دغه رای اچول په یو ډول د ټرمپ د ادارې لپاره یو بری و، که څه هم سنا په څرګندول د ایران پر خلاف پوځي اقدام تایید نکړ، خو د ځینو هغو غړو هڅه رد کړه چې غوښتل یې په ایران د حملې کولو لپاره د جمهور رئیس صلاحیت محدود کړي. د دغه پیشنهاد د پلویانو استدلال دا و چې دا کانګرس پورې اړه لري چې دغه ډول اقدامات تصویب کړي.
کانګرس ګټس ټو اپروو،
کانګرس دنده لري چې جګړه تصویب کړي یا یې نه کړي او بس.
مخالفینو بیا دا یو اشتباه بلله چې تهران ته بو زړورتیا وبخي.
په دغه تعدیل کې تردید، زوف او ډار نغښتی دی. دا د هغه علاقمندان لاسونه تړي چې دوی په داسې وخت کې نه خوښوي چې یو بهرنی هیواد زموږ الوتکې او زموږ منصوبین په نښه کوي.
زیاتره جمهوري غوښتونکو ایران ته په ځواب ورکولو کې د ټرمپ د زغم یادونه وکړه. جمهور رئیس د امریکایي بې پیلوټه الوتکې دا غورځولو په ځواب کې یوه پوځي حمله لغوه کړه او پر ځای د تهران پر خلاف بندیزونه زیات کړل او په منځري ختیځ کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړل.
کله چې د زور خبره وي نو دغه ادارې په منځني ختیځ کې کافي بیړۍ الوتکې منصوبین او وسایل ځای پر ځای کړي دي. نو که پر موږ حمله وشي موږ کولی شو چې ځواب ورته ورکړو.
خو دیموکراتان ډاډه نه دي.
د امریکا د خلکو اندېښنې پر ځای دي. حتی که ولسمشر د جګړې لیوالتیا هم ونه لري خو ښایي موږ ورته راوکاږي. په منځني ختیځ کې کوچنۍ پاراونې هم کولی شي حالات له کنټرول څخه بهر کړي.
کانګرس په 2001 کې په افغانستان کې د پوځي اقدام اجازه ورکړې وه او تر یو کال وروسته یې د عراق د جګړې منظوري ورکړې وه. د هغه وخت راهیسې کانګرس له زور څخه د استفادې کولو په اړه خپل صلاحیت کارولی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ د ایران خلاف د پوځي اقدام امکان رد کړی نه دی. تاج امینیار، آشنا تلویزیون، امریکا.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د لیبیا د مرکزی حکومت مخالف مشر خلیفہ حفتار گواخ کړی دی چې د ترکی په تاسیساتو به حمله وکړي او په انقری د هغه د سیال د ملاتړ کولو تور ولګو. هغه د غتو روس تر هغه لګول دی چې د پلازمینې ترابلس د نیولو په هڅه کې لومړی ماته خوړلې ده. په موکړې دی رپورټ تا چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د لیبیا د ملي وفاق حکومت ځواکونو د پنځمه په ورځ بوویل چې د یوې ناڅاپي حمله په ترڅ کې د غریان خار نیولای دی. د دغه حکومت ویان احمد قانونو وویل
استحوذنا على اكثر من 70 اليه سليمه
مونږ لاویات څخه زیات ماشینونه نیولی او لاویات څخه نور مو لمن زوړی دي. اماراتی زری پوشنه ترڅنګ مو درې بي پيلوټ الوتکه هم نیولی دي.
د شنبه پر ورځ دغه حکومت چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی، ژورنالیستانو ته د امریکا لخوا جوړ شوی د ټانګ زد هغه توغندی وخدل چې د لرګیو په کارتونونو کې بند وو او د متحده عربي اماراتو د وسوالو ځواکونو نښانونه یې درلودل. متحده عربي امارات د امریکایي وسلو یو لوی پیرودونکی دی او د هفتر د نړیوالو ملاتړو لا جملې څخه ګڼل کیږي. همداراز د ابراهیم توئل په نامه د حکومت یو سرتیری وویل
مونږ اصلي وسلې موندلې دي. په داس حال کې چې لبیا تر بندیز لاندې ده دغه وسلې له ځینو هیوادونو څخه واردې شوي دي. دغه هیوادونه د خپل دفاع لپاره دغه وسلې لري خو د دفاع پر ځای په دغه جګړه او د لبیایانو په وینو تویدلو کې ښکیل کیږي. زیاتره یې رهبری کوونکي امریکایي وسلې دي چې تاسو لیدلی شئ.
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د دغه ادعاګانو په اړه پلټنې کوي. د دغه وزارت یو چارواکي چې د نوم له څرګندولو څخه ډډه وکړه وویل موږ د امریکا له دفاعي شیانو څخه لا ناوړه استفادې تورونو ته جدي پاملرنه کوو. هغه وویل موږ د دغو رپورټونو په اړه خبر یو او په اړه یې اضافي پلټنې کوو. بل ریته د لیبیا ملي پوځ ویان بریج جنرال احمد المسمیری نن وویل چې هفتر د دغې ماتې په ځواب کې خپل پوځ ته امر کړی دی چې د ترکیې په بیړیو او شرکتونو حملې وکړي، پال وطنوی بندیز ولګوي او په هغه هیواد کې ترکی وګړي ونیسي. المسمیری چې د لیبیا په ختیځ خار بنغازی کې خبرې کولې وویل چې لا تر بل سره نږدې د ترکی د اوتوماتو الوتکو په ملاتړ د ملي وفاق حکومت یو حمله په شاته مولې.
هغه هجوم اليوم الذي كان مسنود بطيارات بدون طيارات تركيه.
د نن ورځ حمله د نامعلومو یعنی ترکیه الوتکو لملاتړ خبر خمنه و چې د میتیګال هوایي ډګر څخه الوتي وي. خو شکر دی چې زمونږ ځواکونو په خپل همت تجربه او د جګړې په مهارت وکول شو چې دغه حمله په شا کړی.
د لیبیا ملي پوځ چې د هواد ختیز او زیاتره سویلي برخې تر کنټرول لاندې لري، د اپریل په لومړیو کې د یو یرغل په ترڅ کې د غریان خار نیولای وو. سره له دې چې د 2011 راهیسې په لیبیا دا وسلو بندیز لګیدلی دی، خو دواړه خواوې پر یو بل تور لګوي چې له بهرنیو اجیرانو استفاده کوي او له بهرنیو هیوادونو څخه ملاتړ ترلاسه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
سوډانی اتباع د درستې نړۍ په یو شمیر خارونو کې د هفتې په اخر کې راټول شو چې په خپل پلرنی هیواد کې د احتجاج کوونکو سره پیوستون وخایي. دغه احتجاج کوونکي د ملک د نظامی شورا نه غواړي چې قدرت ملکی حکومت ته وسپاري. پاموکړی د خبريال جاسن پاتینګر د امریکا د شیکاګو په خار کې د احتجاج کوونکو سره د خبرو په اساس باندې د رپورټ ته زموږ همکار زامن مامونی دته در اوروي.
تقریبا سلو کسانو آسماني رنګه د اسمالونو سرونه تاو کړی وو او په سوډانی بیرغونو کې ځانونه رغښتي وو. د امریکا د شیکاګو په خار کې راټول شوی وو او انقلابي شعارونه ورکول او په خپل پلارنی هیواد سودان کې د ملکی حکومت غوښتنه کوله. په شیکاګو کې احتجاج د یو لړهغو احتجاجونو یو برخه وه چې په درسته نړۍ کې د سودان د انقلاب سره د پیوستون خودلو لپاره شوی وو. دغه احتجاجونه تیر دسمبر په میاشت کې پیل شوی او غوښتلې چې نظامی حکومت دی قدرت ملکی حکومت ته پرېږدي. سوډانی احتجاج کوونکي د شنبې په ورځ په درس هیواد کې راووتله چې مخالف مشران د میلیونو مارش بولي. دا له هغه وخت نه را په دې خوا چې شپږ میاشتې پخوا پیل شوی دی یو لسترو مارشون نه دی. سودان الاصل امریکایی محصل امین السعید در شیکاگو د احتجاج په تنظیمولو کې امرسته کړې ده. امین السعید وای:
We're standing with our brothers and sisters in Sudan right now who are gathering for a million man march.
موږ وسه په سودان کې د خپل ورونو او خواندو په څنګ کې ولاړ یو چې ملونی مارش کې راټول شوی دی چې یو ځل بیا د ظالم او بیرحمه نظامی رژیم په خلاف راپورته شوی دی چې دیش کالا په قدرت کې وو. موږ له نړۍ غواړو چې پوشي په سودان کې چې څه تیریږي، په هغه باندې سترګې پټې نشي. خلک وژل کیږي او خلک د اساسي بشري حقوق او اساسي ازادۍ لپاره له خپل ژوند نه تیریږي. د جون د میاشتې دیرشمه نیټه چې د شنبې د ورځې سره سمون خوړ، په سودان کې د نظامی کودتا دیرشمه کلیزه وه چې ډیموکراتیک حکومت یې راوپرځاوه او ډکتاتور عمر البشیر د قدرت په ګدۍ کېنوه. د بشیر په رژیم باندې د اداري فساد او له بشري حقوقو نه د سرغړونو تورونه لګېدل چې په دې کې هغه عام قتل شامل دی چې د دارفور په سیمه کې شوی و. پاوز د عام احتجاجونو نو وروسته د اپریل په میاشت کې عمر البشیر له قدرت نه ایستکه، مګر جنرالانو ملکی حکومت ته د قدرت لسپارل نه انکار وکړ. د سوډانی ډاکټرانو په قول د رژیم عسکرو د جون په میاشت کې څه باندې هغه سل تنه احتجاج کوونکي ووژل چې د ملکی حکومت غوښتنه یې کوله. په شیکاګو کې سوډان الاصل امریکایي تابع سالی مغوب ویلې دا هیله لري بین المللي احتجاجونه به په نړیوالې ټولنې فشار راوړي چې د سوډانی احتجاج کوونکو سره مرسته وکړي چې په خپلو غوښتنو کې کامیاب شي. مغوب وایي:
We're seeing exactly what happened in Darfur is happening now in Khartoum and for the entire country.
موږ وسه کټ مټ هغه څه په خارتوم او درس هواد کې وینو چې په دارفور کې واقع کېدل، خلک وژل کېدل، بے فتح کېدل او عدالت نو، ځکه نو موږ ټول کوشش کوو چې توجه ورته راجلب کړو او موږ هیله لرو چې بین المللي ټولنه او ډیر خلک به زموږ ملاتړ وکړي. که دا ملګري ملتونه دي، امریکا ده، اروپایي اتحادیه، او واقعا هر توجه چې راجلب کړو ځکه نو په هغې سره د سوډان د خلکو سره امرسته کوو. دا هغه څه دي چې د هغو لپاره یې هیله لرو. د انقلاب لپاره د بین المللي ملاتړ انتظام د آنلاین او په شیکاګو کې هغه سوډانیان کوي چې آسماني رنګه خولۍ په سر دي، د سوډان د احتجاج کوونکو سره خپل پیوستون څرګندوي. ځینې غیر سوډانیان د شیکاګو د مظاهرې سره یو ځای شول. هغه دړې په لاس کې وي چې شعارونه پرې لیکل شوي وو، شعارونه یې ورکول او په یو لوی پوسټر باندې لاسلیکونه کړي وو چې د انقلاب لپاره خپل ملاتړ وخی. د سارا بویر په نامه یوې ښوونکي له امریکایان نه وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې اقدام وکړي. بویر وای
people are being shot down and it's horrible and you one person one email
خلک وشتل کیږي او دا یو ډیر دراون کې کار دی. یو کس، یو ایمیل او یو ټلیفون هر څه کولای شي. خپل سناتورانو ته ټلیفون وکړي او ایمیلونه ورته ولېږي. نگا الحسن چې له خرطوم نه راغلی یو ډاکټره ده او تیر اتلس کاله په امریکا کې ژوند کوي، وویل په سوډان کې احتجاج کوونکي په دې پوښي چې هغه سوډانیان ملاتړ کوي چې له هیواد نه بهر اوسیږي. الحسن وای
I want just to send a message to people in Sudan just you know keep the faith
عقیده مو وساتی او قوی اوسئ چې موږ د غلطه یو او موږ ستاسو لپاره مبارزه کوو. موږ په یوګو چې تاسو د نننه په هیواد کې یاستي او ستاسو غوښتنې ډېرې سخت دي او تاسو لپاره ډېره مشکله ده چې د هر څه غوښتنه وکړي، مګر موږ بهر یو تاسو لپاره مبارزه کوو. په درسته نړۍ کې د ملاتړ په زیاتېدو سره د سوډان انقلاب لا پای ته نه دی رسیدلی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د المان د جګورنې د یوې بیړۍ د هغه کپتانې په ملاتړ په زرګونو خلک په مظاهرو لاس پوري کړی چې د ایتالیې ساحلي اوبو ته یې د داخلېدو په باب د هغه ملک د مقاماتو د امن نه سرغړونه کړې ده. پام وکړئ د رپورټ ته.
دغه کپتان کارولا رکټي د یک شنبه د ورځې نه را پدې خو په کور کې نظر بند شوی، ځکه چې دا غي د ژغورنې بیړۍ چې هغه ماجر پکې سپاره وو چې د مدیترانې په وو کې بند پاتې شو وو او هغه ورته نجات ورکړی وو د ایتالیې ساحل ته ورسول. دغه مهاجر د لیبیا نه را روان شوی وو او د دې هڅه کوله چې د مدیترانې له لارې ځان اروپا ته ورسوي. دغه مهاجر د جون د میاشتې 12 منیټې راهیسې په بهر کې بند پاتې وو، ځکه چې ډېرو اروپایي ملکونو د هغوی د منلو نه انکار وکړ. د چهارشنبې په ورځ دغه کپتان کارولا رکټي د ایټالیې د ساحلي مقاماتو د اخترونو پروا ونه کړه او ځان یې د ایټالیې لامپیدو ساحل ته ورسوه. د بهر د سارنې د ادارې یوه نطاقه جورجیا وایي کارولا بله لار نه درلوده، ځکه چې د ډېرو هغو ملکونو مقاماتو چې دوی ورسره تماشټینګ کړی وو د دغو مهاجرو د منلو دپاره د هغې غوښتنې رد کړې. هغې 12 ورځې دغو هڅو ته دوام ورکړ، مګر یوه ملک هم د هغې سره کوم ملاتړ څرګند نه کړ. نو هغې ته بله لار پاتې نه شوه بغیر له دې نه چې د ایټالیې ساحل ته ځان ورسوي. او یادا چې هغه دغه مهاجر بیرته لیبیا ته رسول وی، حال دا چې دغه مهاجر لیبیا نه را روان شي وو. د المان د وی رادیو دوه شخصیتونو دغه کپتان سره د مرستې خواس وکړ. یوازې په سلیرو ساعتونو کې 20,000 کسانو د هغې سره 215,000 ډالر مرسته وکړه. د 2013 کال پورې د ایټالیې سواحل د مهاجرو په مخلاصو، مګر په دغه کال کې په ایټالیې کې د ښي اړخ د حکومت جوړېدنې وروسته د ایټالیې ساحل د مهاجرو په مخ وتړل شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 100.5. ایران پرون د دوشنبه پرز اعلان وکړ چې د ټیټي درجې د غنی یورانیم له هغه حد نه غوښته چې د 2015 کال په بین المللي موافقه کې منلی وو او اتمي وسلې به نه جوړوي. د امریکا غږ خبریال په دې باره کې رپورټ را لېږلې، زامن مومن دي دته در اوروي.
د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نیمه رسمي خبریا ژانس اسنا ته وویل ایران د 300 کیلوګرام له حد نه اوخته دی چې د غنی یورانیم ذخیره تر 3.8% پورې کموي. فکر کېږي دغه اعلان د لومړي ځل لپاره کېږي چې ایران د موافقې یو له شرطونو نه ماتوي چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره شوی و چې د امریکا او اروپایي اتحادیې په شمول د دغه موافقې په بدل کې د تهران په خلاف اقتصادي بندیزونه لري کړي وو. د ملګرو ملتونو د اتومي څارنې اداره منظم رپورټونه خپروي چې وایي تهران موافق و. په ویانا کې د بین المللي اتومي انرژي ادارې نطاق نوویل د ایران له دانه خبرو او په سیمه کې مفتشان د ایران د ذخیره اټکل او سنجش کوي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ تیر کال له دغې موافقې نه ووته چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما یې طرفدار و او ترامپ په دې عقیده ده چې دغه موافقه به د اتمي وسلو له جوړولو نه د ایران مخه ونه نیسي. ترامپ د دې په ځای نوي اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصاد ډیر کمزوری کړ او اساسي هدف یې دا دی چې د ایران د تیلو بین المللي صادرات کمزوري کړي او ایران مجبور کړي چې نوو خبرو ته کښېني. ایران په دې وروستیو وختو کې وویل دا به له خپلو هغو وعدو نه پر شا شي چې د 2015 کال د موافقې له مخې کړې وې. نیمه رسمي د فارس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د ایران اتومي انرژي سازمان به د هیواد د یورانیم د ذخیرې د پراخولو په باره کې راپورټ خپور کړي، مګر په دې باره کې نور تفصیل ورنه کړ. ایران د 2015 کال د موافقې نه سرغړونه په داسې وخت کې وکړه چې منځني ختیځ کې تاوتریخوالی په تهران باندې متمرکز شوی دی چې پوځ یې دوه هفتې پخوا د امریکا بې پیلوټه ډرون الوتکه را غورځولې وه. واشنگتن ادعا کوي چې دغه الوتکه په بین المللي هوایي قلمرو کې وه. په داسې حال کې چې ایران وایي دغه الوتکه هوایي قلمرو ته داخله شوې وه، امریکا او اسرائیل د هغو حملو ملاپتی په تهران باندې اچوي چې د فارس په خلیج کې د تیلو په ټینکرونو د سعودي عربستان او بغداد د تیلو په ساحو باندې کړي وي. د امریکا د ملي امنیت ځینو مشاورانو له ترامپ نه غوښتل چې د ډرون په الوتکه باندې د حملې نه وروسته د ایران په نظامي هدفونو باندې حمله وکړي، مګر د وروسته له هغې چې معلومات ورته وشولو په دغه حمله کې به تقریبا 150 تن ایرانیان ووژل شي په وروستۍ لحظه کې له خپل امر نه په شا شو چې د وویلې فکر نه کوي چې د بې پیلوټه الوتکې د راغورځولو په ځواب کې دا به یو مناسب
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د کندوز خلک وایي چې په جګړو کې د سر د څو کسانو د مالی ګټو په خاطر عام ولس قرباني کیږي، خو اوس عام خلک پوه شوي او نور د دوی د ګټو لپاره نه قربانیانې ورکوي. ګل رحیم نیازمن د کندوز نه رپورټ را لېږلی.
د کندوز قومي مشران وایي چې په جګړو کې یوازې د سر څو کسان خپل مالی ګټې په پام کې نیسي او عام خلک د خپلو ګټو لپاره قرباني کوي. دوی وایي چې د جګړو مخکخان په ولس کې قومي او ژبني تعصبونه خپروي او خپل ګټې پکې لټوي. دغه خلک چې په یو غونډه کې راټول شوي وو ویل چې باید د نظام ملاتړ وشي او یو غښتلی نظام ولري چې د راتلونکي نسل لپاره یې د پرمختګ لار هواره کړي وي. د قندوز د والی مرستیال حشمت الله عرضبیگی وایي هغه خلک چې په جګړو کې ګټه لټوي هغوی ته هم د جګړو اور ورسیږي او زیان ورته وړي، نو مهمه ده چې باید د سولې لپاره هڅه وشي.
امو کسایی که امروز فکر میکنند که ما از نبود سر نفع میبریم باور بکنیم که اونا بالاتر از
هغه خلک چې فکر کوي له جګړې څخه ورته ګټه رسیږي په دې باور وکړي چې له یو عام وګړي څخه هغه ته زیات زیان اوړي، خو د زیان اوښتو ډولونه فرق کوي. هغه وویل چې د افغانستان خلک د جګړې طرفدار نه دي، خو جګړه پر دوی تپل شوې ده او خلاصونې ترې ګران دی. د قندوز یو قومي مشر عبدالحی وای چې د جګړو په سر کې خکېلو کسانو په عام ولس کې بی اتفاقی خپره کړي.
درنو اوریدونکو دا زمونږ خبرونه، موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زمونږ خبرونه به یو اوریدلې وي. که ستاسو نه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوې وي، نو کولای شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دری برخې خبرونه شروع کیږي، اوریدل مه هیروئ.